سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ مخ کتر دي چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقوقو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللې خوشبنه کړې چې اروپایي ټولنه په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته د پام ورکړي توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځې سفر په پای کې پرون په وبین کې پر خزو او انجونو د طالبان لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپړو چارواکو چې د ورسره لیدلې هیڅ یو هم په دې اړه څه نه ویلې دا سخت بندیزونه پر خزو لګول شوي او کله به پای ته ورسیږي وضاحت نه دی ورکړی نیکلسن وای ډیر افغانانو ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبانو تدویق په سومې شمخ کې پیل کړ کارونه پیچلي کړي او د خوځو پر تګ راتګ کار کول او خدماتو ته د لاسرسي او د خپل کورنوي د ملاتړ په برخه کې د هغوی پرورتیا ناوړه اخیست کړي په پام کې دا چې د مرغومې یا د جدي په ومنېټه د ټپ د پونځو له خفارغانو اگزیټ ازموینه د انجنونو لګډون پرته وخت شي د ازموینې ملي ادارې چې د طالبانو ادارې کوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پڼه د خبر ورکړ اگزیټ ازموینه د لوړ زده‌کړو د طبي شورا لخوا د ټپ پونځو له فارغانو څخه اخیستل کیږي او لپاره یو وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي د خپل کې دا چې د طالبان حکومت د انجنونو پر ثانوي او لوړ زده‌کړو له بندیز وروسته اوس د رښتې زده‌کړو په موسو که هم د انجونو د شمولیت مخه نیولې ده د دې بندیزونو له کبله د طالبانو پر حکومت انتقادونه پر زیاتېدو دي خو طالبان ټینګار کوي چې دوی د انجونو خوځښتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکوي تمه ده چې د اروپایي کمیسیون مشره اورزورلا فان ډرلن نن د ترکیه په پلازمینه قرقیل ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوری دروان وضعیت په اړه خبرې وکړې پیرمن فان ډرلن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې اردوغان سره د خبرې بعد بشرا لسد د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د سوری د ملي وحدت او د اقلیتونو د خوندیتوب پر مسایلو متمرکز وي ته دوی په خبرو کې په سوریه ته د بشري مرستو رسولو موضوع هم شامل وي اروپایي ټولنې تیرونه اعلان وکړ چې نیجی سلطنتونه طبي وسایل او نور د اړتیا وړ تجهیزات به ترکیه ته ولیږي چې سبا د بلګر ملتونو د اړوندو ادارو لخوا سوری ته ولېږدول شي په مسکو کې په 14 کې د پوزغه جنرال وژل شو چې په اوکرين کې د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن و د روسي د تحقیقاتو کمیټې په بیان کې ویلي چې ډګر جنرال ایکور کیرلوف او د هغه مرسل نن سهار وختي په مسکو کې د بي ودانې مخې ته د ځای پر ځای شوی بم په 14 کې وژل شو د پیښې وروسته لاغې کې چې د اوکرين د امنیتي خدماتو ادارې اس وی یو خبر ورکړ چې اوکرایني څارنوالان جنرال کیرلوف رسمن د اوکرين پر ضد د روسي په جګړه کې د اوکرين ځواکونو پر ضد د کیمیاوي ما وسلو په کارولو تورن کړی دی ورسره خبرم د لوبول ډکر هغه دا چې د افغانستان او زمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لومړی لوبه چې د باران له کبله ځنډیدلې وه پیل شوه خو دواړه لوبډلې به 28 اورونه لوبوي په چې افغانستان وګټل او سیالي لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه په پام کې دا چې د لوبه نن د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي خو د زمبابوي په پلازمینه حراري کې د سخت باران له کبله د څو ساعتونو لپاره وځنډیده زمبابوي تر دې دمه په دری اورونو کې دیارلس منډې کړې دا یو لوبغاړی هم اسوځیدل دی دا لوبډلې بعد دوه نورو یو ورځنی سیالي د دسمبر 19 او 20 تر سره کړې افغانستان له دې مخکې د درو شلوریزو لوبو په لړۍ کې زمبابوي ته یو د دوه پر وړاندې ماته ورکړه ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ د انجنونو لګډون پراته د اگزیټ ازموینه اخیستل
ما وکاله ته پوزي ولسو سیلان شو چې د اگزیټ امتحان به ځینې کاندې نو ورکوي
د بودا زیر مکول لپاره د کندو کیندل
په حال ته په بي سودو ساحه کې د اتندن کاری سوي دي د کامې په ساحه کې سوي دي بوشته په ساحه کې سوي
او خوست کې د کتابونو درې ورځېنی نندارتون
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي
خبرونه کې نور اپرونه هم لري
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اګزټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دغې ادارې پرونه وخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوې د جدي په ومه نیټه د طبي پوهنځیو له نارینهو فارغانو د اګزټ ازموینه واخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې. یو شمېر د ازادي راډیو سره خبرې کې ویل چې هر کال د ازموینې ته تیاری نیسي خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د کرام کرام پرپور کې
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پوهنځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه او فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي. خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پوهنځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پوهنځی ولسه اوس اعلان شو چې د اګزیت امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا او کاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځکه مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله ناامید همداسې پاتې شوم بې نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو، دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوې وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمرې په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیت ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه ترسره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ور نه کړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی معاینه خانه نه سو خلاصولای. د ښځو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل شوی چې ښځینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ور نه کړل شي،
زحمت کشیدن از خدمت محروم باشن.
د اگزیت ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا له لوري د طب پوهنځي له هغه فارغ شوی محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند یې د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیت ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو ځورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا دا هم پرې وتړل شوه.
د طالبانو تر واک لاندې د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اګزیت ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دا چې ولې نجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، پر همدې موضوع سره د نسایي ولادي برخې ډاکټر اغلې سونیتا بهرام را سره د تلیفون پر کرښه وصله شوې ده. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت په خیر. کارته وایي چې تاسې هم ویل کېدل چې د نجونو په دې ازموینه کې د ګډون اجازه به ورکړي، خو اوس یو ځل بیا ویل شوې چې اجازه نشته. څه فکر کوئ چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړ شي تر څو دوی د هموشي کول چې خپل د یو کلن مزل نتیجه دې ترلاسه کړي؟
سلامونه، وخت په خیر. په ډېرې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیت اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې. که څه هم څو موده مخکې اعلان شوی و چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي، نما متاسفانه اوس بند شو. او په ډېرې خوشینۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسني نظام کې چې اعلان وکړي اگزیت اگزام د ښځینهوو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډېر د تعصب ځای ده او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي، نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
طبي تاثیرات باندې موږ تاسو غږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډېر منفی تاثیرات لري. د یو خوانه اوسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشد ضرورت ده، او بل خوانه که چیرې دغه اگزیټ اگزام وانخیستل شي نو دا ډاکټران یې رسمي توګه باندې نشي کولی خپلې وظیفې ترلاسه کړي. که چیرې دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولی وظیفې واخلي. او چې که چیرې دغه وظیفې دوی ته ونه پارل شي نو ډیر په ارشد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي په فیزیوتراپي په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشد ضرورت شته. هم د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام ورڅخه وانخیستل شي، پوهنتونونو دروازې پرانیستل زینه او همدارنګه نجونو ته د تحصیل زمینه مساعد نشي، نو دا به ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم دغه ضرورت ته په کتو په اوږد مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کېږي، هلته د نجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کېږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کېږي، آیا په اوږد مهال کې به موږ بیا د دې جوګه شو چې ښځینه ډاکټران دې ولرو کنه خورا ډېر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
څرنګه چې ما یادونه وکړه، همدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشد ضرورت، یعنی ډیره اړینه اړتیا ده چې باید د ښځینه ډاکټرانې فارغین ولرو او ډاکټرانې رسمي اسنادو سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پوهېږم چې تیزې کې موږ خوشینی وایو که خوشبختانه، تر څو چې موږ رسمي کارت ونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارت ونه لرو، نو موږ هیڅ محصله یا ډاکټره نشو کولی په وظیفې استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایطو څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې، پاس دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو که چیرې موږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمپوتات به پوره کړو؟ که چیرې دراز مدت پلانونه بعد موږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه اوسنۍ کمپوتات اوسنۍ مشکلات چې موږ ته مخکې شوی د اوداد راتلونکي کې هغه کېږي موږ جبران کولای شو.
له اوس پوښتنه همدلته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وي یا به ډېر ستونزمن چې دغه تشه چې رامنځته کېږي د دې ډاکټر شي. بلاخره د حل لاره څه ده؟ تاسو د ډاکټر په توګه باندې چې همدا اوس فعاله کار کوئ، تاسو ته د میرمنو صحي وضعیت ښکاري، هلته د صحي خدمات وضعیت سخت ښکاري، د حل لاره ورته څه وینئ که په همدغه شکل باندې روان اوسو بیا هم تیر ته ورګرځېږو که نه؟ شته ځینې حل لارې چې هغه باید حکومت پرې خبرې وکړي، یا دمدغو هغه کسان چې په دغه برخه کې فعاله پاتې شوي دي مسؤولین دي باید په دې برخه کې پورته کړي چې د انجونو ګډون د انجونو زده کړې او بلاخره د انجونو شتون په صحي اورګانونو کې خورا ډېر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپلو چهار اطرافو ډاکټر صاحبانو چې فارغ شوي دي او زیتزم نه ده پاس کړی، ډېری په نورو برخو کې په خپل فعالیت ستاپ کړو، ځکه اگزیټ اگزام د ښځینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحاله وظیفې یا فعالیتونه ستاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلاتو ته بېرته خپل رشتو ته رجوع وکړله، چې دا ډېر د خوشي نه زیاده اوس خبرېږي چې اگزیټ اگزام بېرته لهوه شوی ده. نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لرې شوله، او همدارنګه د خپل اهداف او اصلي مسلکي ازموینې ته هم نشو رسیدلی. دا ډیره د خوشنۍ ځای ده. او بل دا چې د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده که غواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټولو افغانانو د صحي سکتور په برخه کې که غواړي ورته خدمت وکړي، نو دوی یو ځل بیا تجدید نظر وکړي. مسؤلین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدیدو افکارو سره جدیدو تصامیمو سره کولی شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سي ډاکټر صاحب د څنګه سره مو مرکه وکړه، خو وخت ولري. د نسایي ولادي برخې ډاکټره غلې سنیتا بهرام څنګه سره مرکه وکړه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. تامل کرملا تونو د خوړو کرنې ادارې یا اف ای او ویلي په ټول افغانستان کې پروان میلادي کال کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون د شنبه په خپل اکس پاڼه د دې کندو د کیندلو هدف طبي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللی دی. د اوبو د مدیریت برخې ځینې پوهان وایي که څه هم د ځمکې په سر د اوبو د جمع کولو لپاره د کندو ویستل د ځمکې لاندې اوبو سره ډېره مرسته نه شي کولی، خو د دوی په خبره د سیلابونو د خطرونو د مخنیوي او د ځمکې د رطوبت لپاره مهم دی. نور حال په راپور کې
په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د کمیدو لاندېښنو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي د ستونزې ته د رسیدو په هدف په روان 2024 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د اوبو د جمع کولو 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون دوشنبه په خپل اکس پاڼه د دې کندو د کیندلو هدف د طبي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللې. په بیان کې راغلی چې د دغه کندو د کیندلو نورې موخې د ویلې شوې واورې د اوبو او سیلابونو کنټرول، د اوبو د سرچینو ساتنه او دوامداره مدیریت، د خاورې د تخریب مخنیوي، د چاپیریال بیارغونه او د لنډمهالي کاري فرصتونو برابرول دي. په همدې حال کې د افغانستان د ځینو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې کار سره د دوی په سیمو کې خلکو ته کاري زمینې برابرې شوې. د ننګرهار اوسیدونکي سید اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هلته په بېسودو ساحه کې دا تندنکاري سوي دي، د کامې په ساحه کې سوي دي، ګوشتې په ساحه کې سوي دي. ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دي چې خلک هلته کار کوي، د اوبو ذخیره کېږي په همدغه کندو کې.
په ورته وخت کې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي بیا د اوبو د کمښت له امله شکایت لري او د دې ستونزې حل غواړي. د پروان ولایت اوسیدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل
ما مشکل کموي بي
سي اوبو د کمښت ستونزه ډیره زیاته ده. د څخلو به هم کمې دي او د کرنې لپاره هم د اوبو کمښت موجود دی. په ټوله کې زمونږ په سیمه کې زمونږ د اړتیا وړ اوبه نشته، یعنی کمې دي. موږ له نورو سیمو هلته چې ژورې څاګانې وستل شوې دي د خپلې اړتیا وړ اوبه راوړو.
د کابل د 15 حوزې یو اوسیدونکي رامین هم ورته شکایت لري.
موهدبار برما
په بمبو کې په میاشت کې 2 ځل اوبه راځي. موږ له ټانکرونو نه اوبه په پیسو اخلو. دا زموږ او د دې سیمې د ټولو خلکو لپاره ډیره لویه ستونزه ده.
د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر پوهان که څوم د دغه کندو یا خندقونو کیندل د ځمکې لاندې اوبو سره د مرستې په برخه کې ګټور کار نه بولي، خو وایي دا کندې د اوبو د ذخیره کولو تر څنګ د ځمکې د رطوبت او د سیلابونو په مخنیوي کې مهم دي. د چاپیریال ساتنې او د اوبو د مدیریت د برخې په نجیب الله صدید ازادي راډیو ته وویل د دې ښېګڼې تر څنګ پکې د سیمې خلکو ته کاري زمینه هم برابرېږي، خو په خبره دا کار د ځمکې له لاندې اوبو د زیاتېدو سره مرسته نه کوي.
دا
کندې عموما په لوړ ارتفاع کې جوړې شوې دي او د اوبو ګټه یوازې د ځمکې د رطوبت، د خاورې د له منځه تللو د مخنیوي او د ونو بوټو لپاره ښه ده. خو د ځمکې لاندې اوبو سره ځکه مرسته نه شي کولی چې دا کندې د ځمکې لاندې اوبو سره ډېر واټن لري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان د خلکو پر ژوند، کرنې، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال پراخې اغېزې کړي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له ننګونو سره مخ دی هیله ښیي چې د دغو کندو په کیندلو سره به په دغه هیواد کې د اوبو او چاپیریال د بحران مخه ونیول شي او د خلکو ستونزې به یو څه راکمې شي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې د بشري حقوقو د څارندوی ډلې مشر وايي د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې په یوه ډله ایز قبر کې لږ تر لږه 300 مړي موندل شوی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وایي د دمشق د شمال په 40 کیلومتره کې موندل شوی دا قبر د هغو 15 ډلیزو قبرونو له ډلې دی چې په تیرو څو کلونو کې موندل شوي دي. ښاغلی مصطفی چې مرکز یې په امریکا کې دیره دی رویټرز خبري اژانس ته وویل 300 هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته یې کړه چې دی ډاډه دی پر دې 15 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورستل هغه سوریه تولار چې د اسد رژیم و پرزید او هلته د قطایفه پنوم لهغه سیمه څخه چې دا ډلېس قبر پکې مندل شوی لرویټرز خبري اژانس سره خبري وکړي. هغه ویل د سوریه د هوایي ځواک استخباراتي څانګه د هغه مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روختونونو څخه استل کېدل. د هغه کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې سا ورکوله په پوځي روختونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډلهیزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق ښاروالۍ د جنازې د څانګې د کارکوونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډلهیزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همداراز د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړې چې د ډلهیزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولي دي. معاذ مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډلهیزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو په راتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد له منځه ولاړ نه شي. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلې تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاق په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نه کړه، خو هغه چې د 2024 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تېره اونۍ خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته یې کړه چې دی به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رڼا کتاب ته سرلیک لاندې د کتابونو د ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب ته سرلیک لاندې د کتابونو د ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده، دلته کتابونه راوړي دي.
خوستی رون اندی وای دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت ټولنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لاره پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد تر غلم اورډر کتابونه می وکتل، جالب جالب کتابونه مل اورډر خلق راغلي دي او خلکو نه می هله کیږي چې په فیسبوکونو او پونورو د شګمو باندې اختر خغرا شي خوست او د نړۍ کتابتون وګوره هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو چې علاقه او درس وګوره او رده کتابونه وان واخله.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رانای سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کمو غواړو چې ښه ژوند ولرو، پرمختللې ژوند ولرو، باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چار وخت نوې خبرې ولري او معلومات مزیات شي باید مطالعه وکړي. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې. نو دې لپاره موږ بار بار علم دی او بار بار غواړم ښه خبره هم ده چې دغه سي نندارتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندارتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي، خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنې سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري، آرامه ژوند ولري. نو د آرامه ژوند دپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو دپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دې وي سره له دې چې په خوست کې عامه کتابتون، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي. خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په بیلابیل لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړ شویو ټولو پلازاو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. نور هاله په راپور کې
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړ شویو ټولو پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشتوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې. البته د دولت ټکسونه هم ډېر زیات شوي. د بیلګې په ډول مزار کابل اتیا روپۍ ټکس ورکوي. د عقلګور یعنی ټکس د سړک چې تګ راتګ شپاړس سوه کیلومتره ده، ولې مونږ په تګ راتګ درې سوه دوه سوه اتیا کیلومتره کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پوښتنې مو څوک نشته. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. ټکسونه ډېر لوړ دي. نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز، تیل وغیره. دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لویه لاره بل موټر چلوونکي صاحب الله هم ورته اندېښنه وښوده.
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان له موږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه موږ ته ډېر ګران تمامېږي. موږ طالبانو دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي. یا خو کارم نشته، کارم ډېر کم ده. په کار کوم چې بیا موږ داسې مالیه ورکړو هر څه شي کې دا مشکلات موږ ډېر زیات دي. موږ دولت نه دا خواهش ده چې دغه مالیات کم کی مونږنده.
یاد موټر چلوونکي دغه شان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو ترڅنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
کندوز د طرف کابل میره 80 روپۍ ته برش می تاسو
لزینو موټرو اتیا لزینو 1500 افغانۍ یخلی. یو ځل په تک کې، بل ځل په بیرترا تک کې. غټ موټر ل 2500 څخه تر 4000 پورې ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی. خلک هیڅ نسی کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وي له هر چا پیسې اخیستلی سي، هم د ورځې او هم د شپې. که په زور وي که په رضا، هیڅ نسو کولای.
مقابل زور دیگه مردم غریب بیچاره چی میگه؟
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازه کې له بیلابیلو موټرو بیلابیل اندازه پیسې اخیستل کیږي. د دغه موټر چلوونکو د شکایاتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملي کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سړک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سرک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه عقل و بور له لارې تامینېږي. خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سرکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د 15 دقیقې بس خبرونه درته هم لر خوست خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللې، خو ژمنه یې کړې چې اروپای ټولنه به په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په بیان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره لیدلي هیڅ یو هم په دې اړه چې ولې د سخت بندیزونو پر ښځو لګول شوي او په پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نیکلسن وایي ډیرو افغانان ورته ویلي د امر بالمعروف قانون چې طالبانو تطبیق څو میاشتې مخکې پیل کړ کارونه پیچلي کړي او د ښځو پر تګ راتګ کار کولو او خدماتو د لاسرسي او د خپلو کورنیو ته د ملاتړ په برخه کې د هغوی پر وړتیا نغړه ناوړه اغېز کړی ده. په پام کې ده چې د مرغومی یا جدي په ومنېټه د طب د پونځوي له فارغانو اگزیټ ازموینه د نجونو له ګډون پرته واخیستل شي. د ازموینې ملي ادارې چې طالبانې اداره کوي پرون ماښام پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړ. اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د طب پونځوي له فارغانو څخه اخیستل کیږي او له بریا وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د نجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو له بندیز وروسته اوس د روغتیا زده کړو په موسسو کې هم د نجونو د شمولیت مخه نیولې ده. د دې بندیزونو کابل د طالبانو پر حکومت انتقادونه په زیاتی دوی دی، خو طالبان ټینګار کوي چې دوی د نجونو خوځښتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکوي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړي نه دی او لا هم خپلو محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځنګړي ډول پر شوزو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غړي هیوادونو تیره جمعه دراوی په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د 1 کال او 2 نور میاشتو لپاره د ملګری ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو دراوی په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 400 نور میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی. متحده ایالات د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکو ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تیره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزې مانویل البرز پا په هغه غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایي محکمې له لارې تعقیب سي. شغلی البرز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسئلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یوه رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري، خو دغې ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریځ نه نرموي. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي او آیا طالبان به ستاسو په نظر دی ته اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
زه فکر کوم چې شاید دومره ډېر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې د طالبانو اکثرا رهبری چې ده، خصوصا په اصطلاح یو 4-5 نفره چې په دوی کې تصمیم نیون کې دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډیر زیات دي طالبانو نه دي چې له نړیوال ټولنې سره اړیکې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغوی ته دا یو نامشروع عمل ښکاري، په حقیقت کې دا د افغانستان سره فکر کوم یو ډیر لوی، خپل افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کېږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثره افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کېږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کېږي. دلته یو شک د افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولی. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثره چې دي عام افغانان دي، دوی خپل په دوی باندې کوم هیڅ تاثیر د فکر کوم چې ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چېرته نه ځي او د دوی شتمنۍ هم که چېرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطېږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانان او افغانستان ده، په تاسف سره. البته
ډېره مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته شرغ لاست. تیر جمعه هسپانیا کې هم په یوه غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وسوې او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغ اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په هکله خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځای پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي خو تطبیق به یې ډېر ګران د نړیوال محکمې لپاره وي.
ډېره مننه ښاغلی احمدزی. که دغه وضعیت دوام کوي، د دې تاوان چا ته رسیږي او ګټه چا ته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلې، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، به نورو ملکونو ته نه ځي. که بعضي ملکونو ته لاړم سي هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پریکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چېرته موږ تاسې وګورو تر اوسه پورې څومره هم دا پریکړې سوي دي د افغانستان په حق لباندې یا د دې په حق لباندې، په هغې کې هیڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضې حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغوی وایي وایي موږ هېڅ نړیوالې ټولنې ته کوم هغه نه لرو، احتیاج نه لرو. په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو سوي ده چې نړۍ په شکل د یو کلي ده، او په یو کلي کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري، هیڅوک په هغه کلي کې مکمل نه دي. نو اما دوی دغه نه درک کوي، دا چې ولې نه در کوي، زه فکر کوم چې دا یو باندې یو څېړنه په کار ده چې آیا دا واقعا دا کار قصدن کېږي، او که دا کار له ناپوهۍ کېږي، او که دا کار کې کوم بل څه نغښتې دي. نو بیا هم زه دا خبره کوم چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي، نه دوی ته په شخصي توګه.
ډېره مننه ښاغلی مختار. له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ دپاره غونډه جوړه سوې وه چې ممکن دا ډول نورې غونډې هم وسي. دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان ښځو واقعي تصویر ستاسو په نظر وړاندې کولی سي؟
فکر کوم درې موضوع دلته ډېر مهم دی. اول دا دی چې دا ښځې چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي، اکثره د افغانستان د ښځو د نجونو او د خلکو استازیتوب نشي کولی. دویم دا دی که چیرې دوی د یو جنسي اپارتاید خبره کوي، هغه باید د یو ډلې په متعلق وي، نه د یو ملت په حق، د افغانستان په حق. افغانستان یو ملک دی، یو طالبانو یو حکومت دی، یو نظام لري چې دغه نظام کولی چې دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي. درېیم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلی یعنی موږ تر څو تر کوم ځای پرې چې معلومات لرو، دوی په افغانستان کې په خپله په ډېر غټ جنایاتو باندې مرتکب شوی، د افغانستان نه اخلاق کړي، په میلیونونه ډالرې تښتولي. زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی، دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همې خپل نظام محدود کړل، او همې نړیوال انزوا سره مخامخ شو، هم د افغانستان منافع ته ونه کتل، او هم له بل اړخه نظام په نړیوال کچه ډېر سخت بدنام شو. موږ مطمئن یو که طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، پوهنتونونه پرېږدي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د په درنو سترګو وګوري، د افغانستان منافعو ته د اولویت ورکړي، تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت شغې نه اورېدلی، افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونه وځي. طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منستراوی کوم انزور چې د اسلام سپیڅلی دین خلکو ته وایي، اسلام کې تعلیم او تحصیل، تربیت، پانتون د تل کار او کسب کول، تجارت کول، د ښځو حق دی، بنیادی انساني شرعي اخلاقي فطري حق دی. اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه نوی تشي، دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبان د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پیږي. که چیرې کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه ښودلی، دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه اسلام د تمدن، مدنیت، علم، معرفت، خبرې اترې، پوهنتون ته تلل د حق او حقانیت او عدالت دین دی. یعنی اسلام حکم پر عدالت ولاړ دی، اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی، اسلام کې تور سپین نشته دی، ښځه حق د تعلیم لري. مونږ د داسې کړنو او د داسې کانفرنسونو حمایت کوو، اما ځینې سیرې په دې کې چې د افغانستان له آدرس نه خبرې کی، هغه د افغانستان د ملت او د افغانستان د ښځو ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو هنداره نه دی، او استازیتوب هم نشي کولی.
ډېره مننه ښاغلی خان زمان امرخیل. تاسو ته به راسو، که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریځ نرم نه کړي، آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریځ کې تغییر راولي؟
زه فکر نه کوم چې نړۍ د موږ ته ډېره محتاج اوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لرو، او موږ باید د نړۍ شرایط ومنو، نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دې د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته، او دا اقتصادي شرایط وایي چې موږ تر په دغه برخو کې مرسته وکړي، په هغې برخو کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت د جوړونې ولا نړی به دغه شرایط منلی وي، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې ولس باندې په بشر باندې دا د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړ شي؟ هیڅ کله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو بیا هیڅ کله لوی سره وړاندې نه ځي. کېدای شي ځینې هېوادونه په نړۍ کې داسې اوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې راشي، تر سوال پوښتنې او یاد تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه به ډېر محدود هېوادونه دي نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسې وکتل، دا اوس هم ګورو موږ تاسې چې دوی په کومو هېوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هېوادونه هم د دوی په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده کوي ورسره. که موږ تاسې وګورو ایران، که موږ تاسې وګورو ازبکستان، پاکستان، دا هېوادونه خطا پاکستان خو په ځای بریږدي، ترکمنستان حتی، یعنی پاکستان چې کاملا د دوی حمایت یې درلوده، هغوی هم
بل استاذ آواز یو څه خراب سو، که چیرې ځای ته تغییر ورکړي ممکن نسم سی بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیک څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی او د چارو شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمد زای، په طالبان کې د نن ځینې جګپوړي چارواکي د دوی ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپل مشرانو انتقادونه کوي، خو په عمل کې ولی دوی څه نه کوي یا څه نه کوي؟
فکر کوم چې دغه یو مشکل دلته موجود ده چې ځینې مشران، اکثریت د مشرانو، اکثریت د اتحادیې کابینې غړي، هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي، ور سره کینی، ور سره خبرې کوي، د هغوی دریضونو ته چې متوجه سي واقعا سړی دې تعجب کوي چې دا څومره ښه نرم دریض ده، دا څومره ښه او کاملا دا کومې خبرې چې هر افغان، هر عادي افغان له زړه نه راوځي، د هغوی له خولې نه راوځي، د هغوی له خولو نه هم راوځي، خو دوی دا خبره نه کوي عامه کې. اما زه فکر کوم چې د دوی په خصوصي مجالسو کې دا خبره کیږي، اوس دغه د هغه بیانو ته که متوجه شوي هستی، د خلیل حقانی د فاتحې په ورځ باندې د بیانونه چې وسوله، ګوره حتی د معاون د رئیس الوزرا مولوي کبیر، نو هغه دا وویل چې خلیل رحمان ډېرې تیزې خبرې وکړې، ډېرې زشتې خبرې وکړې، شروع د خبرو همده وکړه، نو بیا نور هم پسې تعقیب کړي. یعنی خبره دا ده چې دا خبرې د دوی په منځ کې کیږي، داسې باندې مطبوعاتو ته کله د چا له خولې نه راوځي، کله نه راوځي دغه خبره. اما په داخل کې ډېر ګنګوسای ده، ډېرې خبرې دي، او حتی ځینو سره چې سړی خبرې کوي هم په شخصي توګه باندې دوی دوایي چې او دلته کیږي دا خبرې، حتی مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته دا خبرې مستقیم کیږي. حتی یو وزیر داسې وویل چې ما ورته وویل چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو، خو ته خو خپله شیخ الحدیث یې، ته خپله په دې باندې پوهېږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضې کارونه چې د موږ د امانت له طرفه کیږي، خو خاص کر د نجونو د تعلیم، دا په شریعت سره په تقابل کې دي. وایي هغه ما ته وویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده، او که ته هم واجب ګڼې نو بس زه چې څه درته وایم هغه نه غرقم وکړه، له دې نه نور زه تاته د ویلو څه نه لرم، او بس وایي زه چپ کړم. یعنی دا خپله د دې یو وزیر خبره ده چې کوي، نو واقعا دا خبرې کیږي. اما باندې مطبوعاتو ته کله کله د دوی ځینو کسانو له خولې راوځي او کله د ځینو نه راوځي، خو په عام محضر کې په طالب په مطبوعاتو کې دا خبرې واقعا نه کیږي، خلک نه خبر سي.
ډېر مننه ښاغلی مختار. تاسو په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تعلیم او تحصیل په ملاتړ غږ پورته کړی. طالبانو په لومړیو کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه به لنډمهاله وي، خو اوس څرګندېږي چې دوی د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته ورستنېږي، چې هغه وخت هم ښځو او نجونو د تعلیم، تحصیل او کار اجازه نه درلوده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
زه په ژوند باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلکو ته دروغ وایي. طالب د نجونو د ښوونځي او پوهنتون خلاصولو قطعا عمدن هیڅ نیت نه لري، او تر هغه ځایه پرې چې مونږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون تړې،
هغه ټولنه لپاره ډېر ستر دښمنی او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي. هغه ملکونه چې غوښتل چې موږ یو برباد افغانستان ولرو، یو بې سواد افغانستان ولرو، د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو، یو افزاري منطقه واوسیږو، د هغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي چې دا د افغانستان د ملت لپاره، د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی. له بل اړخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی، نه پیغمبر دی، نه اولوالامر دی، نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر او عظیم ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي. موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو، د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه، د افغانستان په منافعو پوهېږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلې قدرت او عزل کړي، او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په دې پوهیږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي، اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې، نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې، دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګیدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ حق دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره، د خلکو سره خیانت دی. او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي، د داسې یو ظالم امیر په حق له طالبان من المجموع به مسؤول وي. موږ غوښتنه دا دی چې طالبان دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمني دی. موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو، او بار بار په رسنیو کې هم دغه وایو چې طالبان اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو ستره لویه جرګه مطرح کړي، او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن پاتې سي، قانون اساسي منځته راوړي، او بلا قید او شرط د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري، افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت دی. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی، دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې، حتی موږ وو 50 اسلامي ملکونه لرو، اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مکوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان تا د نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه ولیدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا تتللي، او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې سي، طالب دې باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه ولیدل شي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېر مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاس په نظر کوم کارونه کولای شي؟
نړی خو ډیر څه کولای شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله چې مرستي حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي کنه، نو نړی او دې ته مجبور دی من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته ترسره کوي. په تیر دي شو سالو ته کولو کې نړیوال خپل بشري مرستې ترسره کړې دي. خو کزنی داسې فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه بیا سبب د دې کېږي چې ولسونه متضرره کېږي. نو زه فکر کوم چې د هغې نه هماغې مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کوم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسله هم داده چې موږ تاسې ګورو چې یوناما دفتره د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي. هغه د لپاره روان دي چې نړۍ د اوسني واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته او د دوی د میلان مطابق دوی پر مخ دي. بلکې هغه ګوري چې کچېری دغه تعامل وجود لري دلته ولسونه د ګواښ سره مخ کیږي. نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال کمخ کې هم چې کړی دي موږ تاسو کتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلقیانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسو او د هغه نه وروسته بیا خلقیان قدرت ته راغله او نړیوالو کس خصوصا لویدیځ نړۍ وکتل چې اوس دغه مستبد حکومت چې دوی په خپله د کمونستانو چغې به وهلې چې د ظاهر خان او داود خان نظام مستبد ظالم او داره او د هغې سوچند بیا کمونستانو د افغانانو سره ډېر ظلم بیا وکتل. کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ رانله فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نور نړۍ پرېښوده خصوصا لویدیځ نړۍ پرېښودله. بیا نتیجه څه شی شوله موږ تاسو کتل چې کمونستانو هم په خپل منځونو کې یو بل وژل او بل اخره د داخلي مشرتابه حالت سره قامت شو. نو یعنی نړۍ مختلف لایر لري. افغانستان کو ډیر یو کوچنی هواد د نړۍ ډیر پرمختګ د موږ تاسو هغه پرمختللي هوادونو خو پرې د پرمختګ په حالت کې هواد هم ډیر فقیر او مسكين هواد او ډیر اچي پذیر په تاسو یو ځای کې موقع لرو او تاسو ولس لرو چې همشه موږ تاسو ا چې پذیری نو دا چې پذیری کول شي د نړۍ دغه چې پذیری نه همیشه استفاده وشي کوله دا اوس موږ ستاسو ځینی غونډیان لیکد دغه غونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی یو نورین رامنځته کی د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده. تاسو به وګورئ چې په د کال په جریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي او نه به دا فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي. خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کو چې په دې لاسو دوالیا کلن ورسته انټر دغه پوری بیا د حالت موږ تاسو د افغانانو کې چې افغانستان بیا په کوم یو حالت. نو لکه مخکې چې مختار په نور دوستانو په دې اړه باندې خبرې وکړي چې دغه لوی مسولیت دی چې دغه اوسنۍ حالت یعنی اوس هم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به څه تغیر راشي او د تغیر راتللو سره سم به نړیوال دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټوله آرام شي او خصوصا افغانستان ورسره د پینسل ریاستکسل کلونه وروسته دا د آرام یو ساو افریقا بعد مرګ موږ د تاریخ په اوږدو کې دغه د داود خان د شهادت نه وروسته موږ تاسو دغه سي رهبری پیدا نشو کړل چې په دغه سي موقعیت کې لکه چې افغانستان اسی پذیر او هواد دی چې په دغه سي موقعیت کې موږ تاسو دغه سي رهبری او د سي مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پر مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نورو هیوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپل مدنياتو څخه د خپل په استعمال لکه نور خلک د برق څخه بعد مرګ موږ تاسو نه فیصد ولوس د برق ملري موږ تاسو نه فیصد غاز لري هغه څه چې موږ تاسو غونډیان لري موږ تاسو هغه اقل د غاون سیال لري او په دغه چې بدبخت حالت کې موږ تاسو قرار یا نړۍ ډیر څه کولې شي کوي غوړي خو خبره ده دا چې دا
ولوس خبره ده. ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو ووریدنه مو په دې بحث کې د طالبانو او نړۍ پر اړیکو خبرې وکړې. د بحث ملمانه و د ستراتیژیکو تړونو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار د چارو شنونکي عزیز احمد زئی او بل شنونکي خان زمان امر خیل.
بل چادا زما مین نه ده مینا د بل چادا بولے یا دادا بولے یا دادا بولے یا دادا بولے یا دادا اس عمر میں واخ سمین گڑ میں ور خطا دا اس عمر میں واخ سمین گڑ میں ور خطا دا
Da